السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو سره کلی وایم په خبرونه کې یو شمیر کورونو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو باندې د رپورټونو ترڅنګ پونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر پښتانه لرو اول خبرونه له اسرار العالم مومندور
افغانستان وای د پاکستاني او طالبانو مشر مولا فضل الله په افغانستان کې لسره شتون لري. په افغانستان کې د یو جماعت دننه او پاکستان کې د یو جماعت چت پریوتو پیخه کې لس کسا وجل شوی او شاوخوا تیا جوبلی. او د بنگلاديش پولیس وای وروسته یو لړ خونړی بریدونو یې 900 کسان نیولی دي. او زه خبرونو تفصیل. افغانستان وای د پاکستاني طالبانو مشر مولا فضل الله په افغانستان کې نشته دي. د رسول هغه چې په امریکای ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر تر وجل کېدو وروسته د پاکستان پوز امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو مشر په ضد عملیات وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال نن مشال ویل د پاکستاني طالبانو مشر د دوی پر ځمکه شتون نه لري.
کاملاً دا خبره دروغ چې هغه دلته وجود ولري په هیڅ صورت وجود نه لري. هیڅ بهرنی ترهګر او په پټه باندې به ګرځي ولی د افغانستان حکومت د ترهګرو پر خلاف باندې پراخه مبارزه شروع کړې ده.
د رسول هغه چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویلي وو چې پرون په پینډۍ پوځي هډکوارټر کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچل اولسن او افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي قومندان د پاکستان د پوځ مشر رایل شریف سره ملاقات وکړو. په دې ملاقات کې رایل شریف په 28 مئی بلوچستان کې د افغان طالبانو په مشر مولا اختر منصور شوی امریکایي ډرون برید باندې سخت اندېښنه وښوده او دا یې د پاکستان له خودمختاري سرغړونه وبلله او دا یې واضح کړه چې له دې برید سره دوړخیز اعتماد او احترام څومره اغیزمن شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په رودات ولسوالۍ کې د یوه جومات دننه چاودنه وغندله. دا چاودنه پرون د جمعې د مونځ د ادا کولو پر مهال وشوه. د دې پیښې د جزئیاتو په اړه د ننګرهار د ولي ویانه توله خوګیاڼي پرون مشال لیتو ویل
محراب تصویر ما د پردیسو چودن کو تو کو د چودن لا بلا دوا وی د متکون کی تکن سی وی دی او د مولا امام او یو مشوم په جدون درې سن نور شهیدان سی دی په تاسو کې د سپت سن روتي حالات نازک ختم شوی دی.
د دې پیخي پړه د یوناما په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې لیکل شوې چې په هغو کسانو باندې برید چې د عبادت لپاره راغون شوی وي په هیڅ ډول خامل نه دی. د کراچی ښار نارت ناظم آباد سیمې لنډی کوتل څلور لارې سره نږدې د جمعه چت پریوتو پیخه کې د یو پلار او زوی په ګډون شپږ کسه مړه او لسونه زیات جوبل شوي. د مشال ډیو خبریال وایي پیخه د جمعې د مونځو سمدستي وروسته مخې ته راغله چې پکې څلور کسه په هغه ځای مړه شوي او دوه کسانو پرون ناوخته په هسپتال کې سا ورکړه. وزیر اعظم نواز شریف او د سند صوبې وزیر اعلی خیملي شاه په پیخه خفګان څرګند کړی. د خبر ایجنسی او شمالي وزیرستان ستانه شوي کډوال وایي په ړنګ شوو کورونو کې ژوند کوي او د خوراکي توکو د کموښت او بجلۍ د نشتوالي په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د یادو سیمو اوسېدونکو نن مشال لري وویل چې د روژې میاشت په دې سخته ګرمۍ کې ورسره حکومت څه قسمه مرسته نه ده کړې او نه یې د تیر په څېر خوراکي پیکیج ورکړی. دوی زیاتوي په پوځي عملیاتو کې د وران شوو کورونو په جوړولو لا هم حکومت لاس نه دی پورې کړی. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي نن مشال لري وویل چې د بجلۍ ورکوونکو ادارو وابډا یا ټیسکو اعلی چارواکي وزیرستان ته نه ورځي چې له وجې ټولو سیمو ته د بجلۍ ترسیل ډیر کم شوی او خلکو ته د اوبو د کمښت په ګډون یو شمېر ستونزې دي. د روس د بنو چارو وزارت وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته هیلې ډېرې کمې شوې. اتارتاس خبري ایجنس څرګندوي چې د روس د بنو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا تېره ورځ په ماسکو کې خبري غونډې ته وویل دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ رابطو ته ډېر لږ هیله من دي. ماریا زخروا زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د منظم عملیاتو سربېره طالبان په افغانستان کې خپلو پوځي هڅو ته دوام ورکړی. د روس د بنو چارو د وزارت ویاندې دا هم ویل چې د پی پیکینګ، اسلام آباد، کابل او واشنگتن د اساسو ترمنځ د سولې هڅې بې نتیجې پاتې شوې. د بنگلاديش پولیس وایي وروسته له یو لړو خونړیو بریدونو یې 900 کسان نیولی دي. پولیسو د سردریزو پر ضد له پرونه عملیات پیل کړل. په بنگلاديش کې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د سیکولر بلاګ لیکونکو، پوهانو او د مذهبي اقلیتي غړو په ګډون شاوخوا 40 کسه په بریدونو کې وژل شوي. په دې کې وروستۍ پیښه پرون رامخته شوه چې پکې د هندوانو د خانقاه یو کارکوونکی د یو شمېر کسانو لخوا په حمله کې ووژل شو. په نړۍ کې سټاک مارکیټونه یا د ونډې بازارونه وروسته تر دې اندېښنو ښکته شول چې د برتانیا خلک ښایي په ریفرنډم کې د دې پلوي وکړي چې هیواد یې له اروپایي ټولنې ووځي. له دې ګام سره به د نړۍ اقتصاد ډېر ټکنی شي. په شنګای، پیرس او نیویارک کې تېره ورځ سټاک انډیکس دومره ټیټ شو چې په تیرو 4 میاشتو کې یې مثال نه دی لیدل شوی. د نړۍ مشرانو خبرداری ورکړې که چیرته برتانیا له اروپایي ټولنې بهر شي د نړۍ اقتصادي بازار به له بحران سره مخامخ شي. تمه ده چې د برتانیا خلک د جون په 2 په هغه نظر پوښتنه کې برخه واخلي چې برتانیا په اروپایي ټولنه کې پاتې شي او که ترې ووځي. د سایبریا یو عدالت یو قرغیزي وګړي ته له دې کبله د 15 کالو د قید سزا ورولې چې نوموړي د دربندیز لاندې سخت دریځه ډلې حزب التحریر لپاره کسان ګمارلي. د روس د یو سیمه ییز څارنوال دفتر پرون ویلي وو چې د بشکک یو ځایي اوسیدونکي عظمت قاسم بیک د خپل جرم اعتراف کړی. او په کورم ایجنسۍ کې د لوبو میله شروع شوې چې تر 6 میاشتو به جاري وي. د پولیټیکل انتظامیې لخوا شروع شوې دغه میله کې د فوټبال لوبې سر ته رسېدلې چې فاینل لوبه یې 13 ورځ د برا کورمې ګرج فوټبال کلب وګټله. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ. افغانستان وایي پاکستاني او طالبانو ته پناه نه ده ورکړې او لاغوی سره هیڅ قسمه رابطه نه لري. معلومات درکو. د خبر ایجنسۍ د باړې اوسیدونکي چې واپس کورونو ته تللي وایي په روژه کې ورسره حکومت هیڅ مرسته نه کوي. بلخوا د مومندو ایجنسۍ اوسیدونکي په روژې کې د خوراکي شیانو بیې د لوړېدو نه سر ټکوي. په هفتوار پروګرام اف سی آر او پښتانه کې د فاټا ټریبینل پر جوړښت خبرې لرو.
نو دا د درو کسانو دا ټریبینل دی، یو چیرمن او دوه ممبر دي. نو د دې انتخاب کې دا خو ګورنر تر کوي. هغه نمونه چې بیا وګوري چې هغه تکړه کسان دا سي اعتماد ولا ښکاري، هغه کسان نمونه ورکړي.
د نړۍ رنگونه هفتوار پروګرام هم په خبرونه کې لرو. را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کابل وایي د پاکستان وسلوال طالبان خای په افغانستان کې پټوي خو د افغان حکومت ورسره هیڅ ډول رابطه نه لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال دا خبره د پاکستانی پوځ د هغې غوښتنې په غبرګون کې کړې چې ویلي امریکا د له ادا سره سم په افغانستان کې د طالبانو مشر مولانا فضل الله پر ضد عملیات وکړي. عبدالحی کاکړ له ښاغلي مینپال سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د دې غوښتنې په اړه د کابل غبرګون غوښتې دي.
د افغانستان حکومت د ترورستانو ترمنځ هیڅ ډول تفکیک ته قایل نه دی. ټول ترورستان یو رقم دی. په ترورستانو کې ښه او بد وجود نه لري. افغانستان د تروریزم قرباني دی او له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. په هیڅ ډول په هیڅ عنوان باندې د تروریزم او د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي، نه ملاتړ کوي او نه هغوی ته پټن ځایونه او نه هغوی ته روزن ځایونه ورکوي.
نو اوس د پاکستان فوج دا خبره کړې ده او نو له دې دا دوه خبرې دي. یوه دا ده چې مقصد د پاکستان وسلوال چې دي هغه د افغانستان په داخل کې دي، او دومه دا دی چې عملیات ته وسي. نو تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وسلوال یا مولانا فضل الله او دا نور په افغانستان کې دي؟
پاکستان غواړي چې په دغه سترګندونو
چې په دروستي کې د دې په خاوره کې د طالبانو مشرانته وګرځل سو د نړیوالو نظر واړی سکاره او معلومه خبره ده چې د ترستانو او د تراګرو تر شا څوک ولاړ دي د تراګرو مشران چی دي د تراګرو په نامه باندې شوراګانې په کم هیواد کې دي د تراګرو روزنځایونه او کنټرنځایونه په کم هیواد کې دي نړۍ ټول اوس په دې باندې خبره ده او په دې باندې پوهیږي
خو چې تاسو خپل سوایسته چې د افغان حکومت نوی وسر ملګری خپل د پاکستان طالبان یا مولانا فضل الله رشتي هم په افغانستان کې دی ځکه چې پاکستان خو دا پرله پسې خبر کوي افغان حکومت پر دې باندې سترګې پټولای نه سي
تر اوسه پورې به د افغانستان کوم چارواکي نه ویلي چې موږ د طالبانو ډلو ته شاغه د پاکستان مخالفي له لاسرسي ورته لرو سرتاج عزیز پر ښکاره باندې وایي چې دوی هغوی ته لاسرسی لري او دوی پر هغوی باندې نفوذ لري تر اوسه پورې به نه ویل څوک په افغانستان کې یا د کابل شورا ده یا د کندهار شورا ده ولې ښکاره ده چې د تراګرو په نامه شوراګانې په پاکستان کې دي چې وایي د پېښور شورا ده او بلې د کوټ شورا ده دا ټول هغه شواهد دي چې په ډاګه کوي د تراګرو ځالې او د تراګرو مراکز چیرې دي
بهرحال دا خو د افغانستان دریز دی د پاکستان دریز دا د تاسو له دې سره اتفاق کوي چې تاسو مخامخ یعنی تاسو دا انکار کوي چې افغان حکومت پاکستانی طالبان نه ساتي نه رابطه او سرکې لکه څنګه تاسو وایست خو تاسو ریپورت څه دی یعنی تاسو دا خبره منئ چې پاکستانی طالبان به د افغانستان پر خاوره باندې وي او له دې ځای به فعالیت کوي که ستاسو تر چتر لاندې نه وي په خپله په آزادانه یا خپلواکه توګه باندې دوی هلته شته
په هیڅ صورت باندې موږ د تراګرو پر خلاف باندې یو پراخه مبارزه شروع کړې ده په هر عنوان په هر نوم شي په هر نقطه کې د افغانستان موږ تراګر پیدا کوو او هغه وژنو سرکوبو وي
پاکستانی طالبان یا مولانا فضل الله په افغانستان کې نشته ساسو دا درېستي
کاملا دا خبره تروه چې هغه د دلته وجود ولري په هیڅ صورت وجود نه لري هیڅ بهرنی تراګر او په پټه باندې به ګرځي ولی د افغانستان حکومت د تراګرو پر خلاف باندې پراخه مبارزه شروع کړې ده په هر ځای کې پیدا کې تراګر بسد مشل کې دی ولا منځ ګورل کې
خو اسی من پال سیب تاسو آیا د دې ملاتړ کوي چې چرته پاکستان امریکا ته وي چې هلته تاسو په افغانستان داخل کې د پاکستاني وسایلو پر ضد باندې عملیات وکړي اصولا دا خبره سره تاسو اتفاق کوي به
امریکایان په دې باندې پوهیږي چې تراګر چیرته دي او پر تراګرو باید په کوم ځایونو کې عملیات وشي د افغانستان حکومت او امریکا ګډ په دې باندې پوهیږي او هغه ځایونه مو ته معلوم دي چې تراګر چیرته زندګی لري که چې تاسو دلته تراګر وای خو وختي به لا پروغي باندې هوایي بریدونه کړی وای ولې دا د دې معنی ورکړي چې په افغانستان کې هغه څوک شي دا یو بل هیواد او یو بل تمامیت په تاوان وی هغه دلته وجود نه لري
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل د ختمولو بحث راپورته شوې ده بحث لاغي وروسته تو نور هم تود شو چې په دې وروستو کې دغه ادارې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر داسې وړاندیزونه ورکړل چې د دې هیواد چپلاسي ګوندونه بشري حقونه او د مدني ټولنې سازمانونه په غوسه کړل د دې شوراکار د قرآن او سنت پر رڼا کې د هیواد د قانون جاج اخیستل دي قسم لیدل شوی چې تر اوسه پارلمان د دې شورا وړاندیزونه د قانون برخه نه دي ګرځولي البته د ځینو کارپوهانو په وینا برعکس یې د عامو خلکو پر ذهنونو اغیز کړی دی دا چې د شورا د وړاندیزونو پر ټولنه څه اغیز کوي په دې اړه عبدالحی کاکړ رپورت لري
په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې لیدل شوی چې اسلامي نظریاتي کونسل داسې وړاندیزونه کړي چې په کې زیاتره د ښځو پر شاوخوا راګرځي لکه دا ویل چې د زنا په مقدمه کې ډي ان ا معاینه د شهادت په توګه قبولول غیر اسلامي دی څو هفتې وړاندې وویل چې خاوند خپل ښځه سپکه وهلی سي او دغه سي د ښځو د حقوقو په اړه د پنجاب اسمبلی متفقه قانون غیر اسلامي وګرځولی د شورا د غوړندیزونو د دې ادارې پر حیثیت او په کې د ناستو کسانو پر ذهنیت تنقیدونه زیات کړي دي کڅم د اسلامي نظریاتي کونسل کار پارلمان ته د قانون او سنت پرانا کې د قانون سازي لپاره سفارښونه کولې خو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان مشر زهرا یوسف بیا د دې پریوبل اړخ رڼا چوي دا وایي د شورا د ښځو په اړه بیانونه هغو خلکو ته مذهبي جواز برابروي چې پر ښځو تشدد کوي
پاکستان میں ایسی ہی
په پاکستان کې هر څوم د خزو پرځید تشدد کې زیاتوالي مخ په زیاتېدو دی. دا ډیره د افسوس خبره ده چې اسلامي نظریاتي کونسل هم یو قسم د دې تشدد په زیاتولو کې مرسته کوي، ځکه د دې ادارې چې څومره بیانونه راځي هغه ټول د خزو په اړه وي. دغه بیانونه زیاتره د خزو د حقونو غندنه کوي او د هغو کارونو حوصله افزایي کوي چې د خزو د حقونو او برابرۍ په خلاف وي. هغه خلک چې پر خزو تشدد کوي د اسلامي نظریاتي کونسل دغسې بیانونه هغو ته د ښځو پر ضد تشدد کولو جواز اسانه کوي.
په تیره یوه میاشت کې په بټ آباد کې دوه انجونه وژل سوي، یوه په اور سوځول سوي او دغسې درې ورځې مخکې په لاهور کې یوې مور خپله لور ځکه وسزله چې هغې د خپلې خوښې واده کړی و. همدغو پیښو ته په کتو سره د ښځو د حقونو فعاله سمر مینلا وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل پر ښځو محدودیتونه لګوي خو د هغو پر ضد پر دغسې ظلمونو خاموشه وي.
چېرته دی دا ویلي چې دا چې څنګه چې بیگا یو جینا مور قتل کړه د دې خلاف څوک آواز اوچت کی، یا څوک د دې خلاف آواز اوچت کی چې زمونږ چې زنانه دي دیو د په وراثت کې چې مجورټي کسان حصہ نه ورکوي، نو دا خو د اسلام هغه خلاف ورزی ده. نو هغه خبرې تشکول کوم چې د دیو د خوښې دي، او هغه خبرې کوم چې یوې ښځې له یوې جینای له عزت ورکوي انسان ګڼل کیږي، اسلام مطابق چې کوم دې له حقوق ورکړي دي، هغه چې کله پورې دیو خبره نه کوي او دا نورې خبرې دومره هایلایټ کوي ته دې خو جی نقصان دی.
سینیټر حافظ عبدالله د پاکستان په سینټ کې د مذهبي چارو او د مذاهبو همغږي د کمیټې مشر دی. د دې تعلق هم له جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره دی، او د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان چیرانی هم د دوی د ګوند یو مشر دی. نوموړی د شورا د بیانونو او وړاندیزونو دفاع کوي. البته دا خبره مني چې د عامو خلکو پر ذهنونو د شورا د بیانونو اثر وي.
د دې وجه څه ده؟ باید هغه اسباب او وجوهات ولټول شي چې هغه په نتیجه کې د ښځو سره ظلم کیږي، د هغه د ازالې کوشش وشي. لیکن دلته ریاست او ادارې او ان جی اوز د هغه د وجوهات او د عواملو د لټون کوشش نه کوي. د خبرې پر نصر سپاره دي، پر هغه باندې تفسیري کوي.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن وایي په پاکستان کې د ښځو پر ضد تشدد کال پر کال زیاتیږي. د دې ادارې رپورت وایي په تیر یو کال کې د عزت په نوم 1100 کسان وژل شوي، چې په کې تر 900 زیاتې ښځې دي.
تاسو د عبدالحی کاکر رپورت اوریدلو. پاکستان په نیوکلیر سپلایرز گروپ کې د غړیتوب حاصلولو لپاره کوششونه شروع کړي دي، او د ریس لري چې په ډله کې د غیر رکن هیوادونو د شاملولو لپاره د څه قسمه توپیر بغیر ضابطه کار په پام کې ونیول شي. دا چې د دغې ډلې غړیتوب د پاکستان او هند لپاره ولې ضروري دي، تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان په پارلیمان کې په نیوکلیر سپلایرز گروپ کې د غړیتوب په معاملې بحث په دې تیرو څو ورځو کې تر هغې وروسته زور نیولی دی چې په ډله کې د هند شاملېدلو په اړه خبرې روانې دي، او امریکا وار له مخې د دغه هیواد د غړیتوب د مرستې اشاره ورکړي. دا چې نیوکلیر سپلایرز گروپ څه دي او ولې د پاکستان او هند لپاره اهمیت لري، په پاکستان کې د اټمي چارو پوه عبدالحمید نیر وایي په 1300 هیوادونو مشتمل دغه ډله د اټمي وسلو د خورېدو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
اصل میں نیوکلیئر سپلائرز گروپ جو ہے وہ ایک کلب ہے.
نیوکلیئر سپلائرز گروپ اصل کی دا ایٹمی ٹیکنالوجی لرون کو ہغو ہے وادونو یوا ڈرا دا چی نور ملکونو تا پر مختلی ایٹمی ٹیکنالوجی ورکولی شی. دا ڈالا پا نور لسوا سلور اویم کال کی ہغو وقت جوڑا شوا کرے چی ہند دا ایٹمی دماکی یوا تجربہ کڑی وا. ہغو وقت خلقو سوچ وکرو چی دغه ټیکنالوژي په خپرېدو ده، او ډیرو هیوادونو د اټمي وسلو د نخ ورېدنې په معاهده دستخطي هم نه دي کړي. نو ځکه یو داسې ډله جوړول ضروری دي چې دې ته ژمن شي چې هیڅ یو داسې هیواد ته به اټمي ټیکنالوژي نه ورکوي چې کافي وعدې نه وي کړي او یا پر معاهده دستخط نه وي کړي.
ایڈیکویٹ وعدے نہیں کیے ہوئے ہوں، سگنیچر نہیں کیے ہوئے ہوں ٹریٹیز کے اوپر.
هند هغه هیواد چې کسه هم د اټمی وسلو د نخوریدنې پر معاهده یې دستخطی نه دی کړی، خو بیا په 2008 کال کې یې امریکا په دې قائل کړه چې د هند د پخوانو اټمی تجربو په سرور باندې لګیدلې بندیزونه باید لرې کړل شي. هغه وخت امریکا هند ته استثنا په ورکولو سره ورته هغه زیاتره مراعات ورکړل چې د ډلې غړي هیوادونه یې حاصلولی شي. نړیوالې رسنۍ وایي په اوسنو حالاتو کې د 15 اټمی هیوادونو ډلې یا P5 کې ما سوا د چین، امریکا، فرانس، برېټانیا او روس د هند غړیتوب حمایت کوي چې حتمی فیصله به روانه میاشت په ویانا کې د ګروپ په کېدونکي غونډه کې کیږي. عبدالحمید نایر وایي په ډله کې د شاملېدلو لپاره هند ځکه کوششونه کوي چې له هغې سره هند ته ډېر اهم اختیارات ملاوېدی شي. مثلا په راتلونکي کې د نیوکلیر سپلایرز ګروپ لخوا چا ته مراعات ورکړل کېدی شي او چا ته نشي ورکړل کېدی، څوک یې غړي جوړېدی شي او څوک نه. نوموړي هغه لاملونه بیانوي چې ولې د دغه ډلې غړیتوب د پاکستان او هند لپاره ضروري دی.
انڈیا اور پاکستان سمجھتے یہ ہیں کہ اگر وہ اس کے ممبر بن جاتے ہیں تو وہ
دا ہند اور پاکستان پر فکر کچری ددی ڈلی غڑی جوڑ شی نو یو قسم پہ یہ رسمن دا یو ایٹمی ریاست پتو گا پیجند نو شی، خدا با پا قانونی ڈول نہ بلکہ پا عملی تو گوی او دا حقو پر حیثیت با چاتا شک ہم نوی دا دوڑو ہے ودنو لپارا دا خبر ڈیر ضروری دا.
ہندوستان کے اور پاکستان کے واسطے، دونوں کے واسطے یہ بہت ہی اہم ہے.
د عبدالحمید نایر په خبره د ډلې غړیتوب حاصلول به د هند لپاره د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل مستقل غړي جوړېدو په لور لومړی ګام وي. واضح دی چې پاکستان د دغه ګروپ د غړیتوب ترلاسه کولو په غرض روانونه د نیوزیلند، جنوبی کوریا او روس سره رابطې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا.
د خبر ایجنسی د باړي خلک شکایت کوي چې د روژې په میاشت کې ورسره حکومت مرسته ونه کړه او نه د تیر ځل په څیر د متاثرینو ته خوراکي مواد ورکړي دي. دوی وایي تر اوسه په سیمه کې د بیا بحالۍ کارونه هم نه دي شوي چې له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري د دوی د ستونزو په اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر جنسی د باړي هغه متاثرین چې په دې وروستو کې خپل کورونو ته ستانه شوي وای په ویجاړو شو کورونو کې دیره دي او د روژې په دې میاشت کې ورسره حکومت سمرسته ونه کړه. نه خو د دوی د بیا بحالۍ په لړ کې څه ګامونه پورته کړل او نه دوی ته د روژې خصوصي پیکیج ورکړ. په دې حکله د باړي تورابلی پرې د مشال ریډیو ته وایي
لوڑی دی پاکستان تورن نشتا او غټ تکلیف لکه غټ مثلا نن تب ودا دو چې پټ سمای وی رو جامو تی وی او ګرمي او 43-45 درجه حرارت په دې کې به مشومان او زنانه او ټول هم داسې دی ګرمه تنا چې مو واپس تی چې شوی دو پنځه شپې کې شته وشولې او دا غین بعد چې کم د مونږ مې نه دی یا سنټر دی اغا مونږ نه په عوامي عدالت کې دلته چیرته ولې دو نم تر لیف کې ولې دو بار بار مونږ وتا رابطے اگڑے جرد مجھے علاقہ زپلی شوی دو اور پر رمضان کے دے پولیٹیکل ایجنٹ دے طرفا یا دے نور شاہ دے طرفا ہیچ قسم ریلیف دو حل کولا نئے ورکڑے شو.
او یو بلتن شیخ گول پری دی بوویل
تروا کولا پخورو شی دغی لوکیل خصوصی پیکج ورکڑے وائی او اس خل کو بند رجا روغلا خلق بگی تگی نوستی جو قسم پیکج ویلا نشتا رائی نو دوی لحول کپر پیکج کے اول طولنا اول پکور دی چھے دوی گرونا تعمیر شی دا ضروری خبر ہے کہ کور جوڑ چھے نا پاس خیالہ شو چھوکی کہ زبین خپل مستقبل سنگ جوڑا ہوں چھے بے گاوم دین ہے لوا لکہ موز ونونا لکون دی تو پورا کسی شیر زبور سکی منہ چرا ونشی.
او دا باڑی یا مشر اقبال پریدی دا متاثرینو پا حق لبوائل
او خصوصی تو کا باندی دا حکمت دازی مواری دازل چوڑی دا چی دا خل بے کورا بے اورا واپسی تلی ہو روزگاری تباہ ہو اس قسم نور وسائل وسرنو نو پدې کې د سنېټر و د امینیم دا رول جوړې دو چې یاره پیلې خصوصي پیکج ورکړې وې خو یې چا ته پوسونه کړو دلته په فیسټیول او په جیپ ریلی باندې پیسې لګېږي او قبایل نظر انداز دی هغه خلک چې هغه د دې ملک د امن د پاره خپل کورونه پریږدي او هغه واپس تللي دي کورونه یې نشته او دوی چې کوم د بې روزګار دي خو تا هیڅ قسم یو کجورم چاوله ور نه کړه نه د بجلی او د اوبو د کور هم دا درې شی نه دي چې په یو علاقه کې وینو هغه ځای ته خل محله او کلی وایي چې دا نه وینو هغې ته خو خل ډاګې وایي دشتې وایي د موږ اوس خل په دشتو کې پراته دي هلته نه د اوبو ګرمې اوبه چې هغه کوم ځای نه راوړي او هغه سکي څنګه
د باړي د متاثرینو د ستونزو غوښتنو په حق لمو د یادې سیمې نه د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان او سینیټر مومن خان سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې خواوشا وکاله پس د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې امن بحال شوی دی او ټول بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای سیمې ته د بې کوره کړل شو کسانو د بیرته ورتګ سلسله تیزه شوې ده، خو د ده په وینا په دې حساب باید حکومت هم د بیا بحالۍ کارونه تیز کړي. په سیمه کې د بجلی د نشوالي په اړه نوموړي وویل چې د بجلی د محکمې چارواکي وزیرستان ته نه ورځي او په کار د هغوی هم ستانه شي چې دا رنګ دغه ستونزه واره شي. دا خبرې کامران افریدي د مشال ریډیو له خبریال عمر دراز وزیر سره په مرکه کې کړي دي. له ده په سر کې د بجلی د ستونزې په اړه پوښتنه شوې ده.
آپریشن اور یو دے کنسٹرکشن دری دو مختلف مسئلے دی. یو خو بجلی نرا پریخوادل اور لوڈ شیڈنگ دے شیڈول نزیاد کول اغی بانی خو عوام دیفنیٹلی دیر زیاد تنگ دی، اور سپیشلی دا نارت وزیرستان کی جسم خلق راغلی دی اغی تا خو بیخی بجلی دے ٹائم دے میسر ندا. دین اغیتا مسئلہ بلا دادا چو دے ٹائم کنسٹرکشن والا چو دے اغی تا فنڈز دیر زیاد ریلیز شیوی دی. دا نارت وزیرستان کی ریٹرن اور دا ریہیب کار روان دے بما پاکستان آرمی جنرل صاحب پولیٹیکل انتظامیہ بما دختل ڈپارٹمنٹ ٹول ڈپارٹمنٹ پنار وزیرستان کے میران شاہ کے اور دنور تحصیلوں کے موجود ہیں. ٹول لگیا دی کہ منگا ریٹرن کے دا علاقوں تو چھ خلق بوزو چاہی تو مسائل تکلیف کام شی خود دے ٹائم جوا محکمہ چدا آغا دا ٹک کو آپریشن چدا آغا منگا تو پنار وزیرستان کے اویلیبل لگا صرف ددی افسران نارت وزیرستان کی یو وزٹ دا پارے یو میٹنگ دا پارے راشی نمیاش کے پاگے کی وہ لگی ظاہر آغا دا مسئلہ دا خلق و راتمن تیز شو اور اگر راتمن تیز ہے سرا زموں گا دا کار فریڈم تیز دل پکار دی زکا چھ کم علاقے دا خلق لار شی میں بنیادی ضرورتوں کے طول نغج ضرورت چیزی اگر وہ بجی چیزی اگر صرف اور صرف دا غز ہے الیکٹرک سپلائی ریسٹور کے دو سر اکی دیشی
تا سو چھ سنگا بخپلا ہوئے چھ بجلی بالکل خلقو تا نمیلاوی گی اور در دی چھ کم افسران دی دا ٹیسکو والاغا وزیرستان تا نرازی نو پدې باره کې تاسو هغه باندې څومره زور ورکړې دی دلته پاکستان آرمی چې کوم بلا افسران هم ناستی
اکثر چې دی لټو نو د دې افسران یو اس ډیو لیول افسر په بنو کې موجود دي. هغه افسر چې موږ هغه ته نرام ولو نه نه هغه تر فیصله اختیار شته نه هغه ته فیصله غشتې شي اور هغه ما خبره مخه به باندې ختمه شي چې زیوی دا به مطلب زه مخ کې د خپل سینیر هیئت سره راښکاره کوم. نو زموږ پدې کې ریکوست هم کړې دی اور ډېر اوچت لیول باندې هم کړې دی نه نو ان شاء الله موږ پدې باندې حضور لګیا یم د ایس سی ایم لټوم چې ماته په فون باندې په طریقې سره ملاو شي. ډېر ګمبیره مسله ده د اوبو اور د بجلی اویلیبلټي دا دواړه یو بل سره تړلې دي. یو پولیټیکل ایجنډ ناستې یو جی او سی صاحب دلته خپله ناستې موجودې ټپ خو تم په کار دي چې هغه دلته په میرانشاه کې کښېني.
تاسو پولیټیکل ایجنډ چې د یوې ایجنسۍ بادشاه وي او ټولې فیصلې هغه پخپله کوي خو تاسو بیا هم منئ چې د ټیسکو چې کوم افسران دي هغه نه راځي هغې وجه نه مشکل دی او تاسو د اختیار نه هم هغه وتلې دي دغه به څوک رالیږي؟
موږ دې چیف ټیسکو سره کوشش کوو چې زموږ راتلو شي اور دې سره دا خبره وکړو چې کوم د ټیسکو چیف دی اور ان کیس کوشش به کوو چې اوچت لیول باندې پارٹ آف سیکریٹریٹ لیول باندې زموږ منسٹر صاحب سره هم رابطه وشي چې تم دا وینا وکړو چې د دې لږ شانتې پاس وګوره ځکه عوام دې ټایم کې نور دومره څه نه غواړي د اوبو اور بجلی ډېر هر ضرورت دی چې کوم دلته دې د پوره کېدل پکار دی.
دا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د مومند ایجنسی اوسیدونکو وایي د قیمتونو د کنټرولولو حکومتي ادارې د نشوالي له وجې په سیمه کې د خوراکي موادو قیمتونه زیات شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې چارواکي دې دا خبره جدي واخلي او قیمتونه دې کنټرول کړي. شانواز درغزی له معلوماتو سره.
همدا شان ټول هغه خوراکي شایان چې د روژې وړاندې ارزانو دا ساتي به یو په دوه جګی شوي. عربستان محمد په میا منډی کې روزګار کوي او هغه وای
دا واوري خودشي یو پوزیشن شروع دی په 400 کې به فیس وان چا بلا ودل کا یا او ګډ بلا ودو که صاحب مخه چې لیټر تر ساتي مخه څنګه چې کومه دا په دې غریبانو حل کو باندې په 300 او څه کم نه 100 روپۍ باندې خرڅي یو خدا او برکت را دې روزي سره په غریب سړي سره باندې وسان در پرې وته.
قیوم خان د انبار وسیدون کې دی او هغه وای چې لو ټولو زیات مشکل هغه ته د بجلی له وجې جوړ دی ځکه چې واوري په بجلی جوړیږي او د کر وندو لپاره هم په بجلی اوبر او باسي نو دغه دواړه کار ترې بجلی پاتې کړی دي.
زه چې 80 روپۍ کیلو غریب سړی ټماټر نشي اخیستی کته د وینډو ته وګوري د 200 روپو نه 70 روپو ته کیلو خاتلې د 100 نه 200 ته دال ته دي.
شوکت خان مومنوي چې وړاندې به حکومتي ادارو پرایس کنټرول کمیټي یا د قیمتونو برابرولو کمیټي جوړ کړی وي ولې دا سات نه کمیټي شته او نه پولیټیکل انتظامی وزګار ده چې ګنې د ولسی خېګړې لپاره کوم کار وکړي.
دا پرم دکاندار نه
مالای باندې اخیستل ما چې دا ټول کې ایکسپایر شوی دی ما دا ایکسپایر دی چې څه کار ته شوی دی موږ یې خرڅو ایکسپایر شي ولم خرڅېږي
او بیا مې چې کوم محل د پرلکل انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې نو زیاتره چارواکي په رخصت وو خو ځینو راته وویل چې هغوی د کمیټې په اړه هیڅ معلومات نه لري شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده لنډ خبرونه له اسرار له مومند اورو
د افغان ولسمشر د ویان مرستيال د وخان مینپال د مشال ریټول چې د پاکستان طالبانو مشر مولا فضل الله د دوی پرځمکه شتون لري د رسول هغه چې په امریکای ډون بریټ کې د افغان طالبانو د مشر سره وجل کې دوه وروسته د پاکستان پوز امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان طالبانو د مشر مولا فضل الله پر ضد عملیات وکړي د پاکستاني پوز مطبوعاتي ادارې پرونی خبر پاړه وايي پروم په پینډي پوز هډ کوارټر کې د لوړپوړ امریکای چارواکو یو پلاوی سره په ملاقات کې د پاکستانی پوز مشر په یو وشتو مای بلوچستان کې د افغان طالبانو په مشر شوی امریکایي ډون بریټ باندې سخت اندېښنه وښودله په افغانستان کې د یو جماعت درنه چاودنې او په پاکستان کې د یو جماعت چته را پریوتو پیکه کې لس کسه مړه شي او شاوخوا تیا جوړ شوی د ننګرهار د والی ویان د وای په رودات ولسوالۍ کې د یو جماعت درنه چاودنې پرون د جمعې د مونږ زده کولو پر مهال وشوه چې پکې څلور کسه وجل شي او څه باندې او یا جوړ شوی بلخوا پرون په کراچۍ کې د یو جماعت چته پریوتو پیکه کې د یو پلار او زوی په ګډون شپږ کسه مړه شوی او لسونه زیات جوړ دي د خبر ایجنسی او شمالي وزیرستان استانشیو کډوالو نن مشال لوتویل چې په لنګشو کورونو کې جوان کوي او د خوراکي توکو د کمښت او بجلی د نشوالي په ګډون لیو شمیر ستونزو سره مخ دي د بنگلاديش پولیس وايي وروسته یو لړ خونړی بریدونو یې 900 کسان نیولې دي پولیسو د سربرزو پر ضد له پرونه عملیات پیل کړي په نړۍ کې سټاک مارکیټونه یا د ونډې بازارونه وروسته تر دې اندېښنو ښکته شول چې د برتانیا خلکای په ریفرنډم کې د دې پلوي وکړي چې هیواد یې له اروپای ټولنې ووځي سمه ده چې دغه ریفرنډم به د جون درویشتمه باندې وشي او په کرم ایجنسۍ کې د لوبو میله شروع شوې چې تر شپږو میاشتو به جاري وي
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علي مومند درته وړاندې کړل اوس په هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه کې د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه تاسو معلومات واوري دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره ګل آیاس جوړوي تر دې وروسته یو بل اونیس پروګرام هم د تاسو لپاره لرو له مشال ریډیو سره اوسه
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وای د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا فلکیاتو کارپوهانو په ځمکه د یو نوي دوبین په مرسته د مشتري سیاري ماحول د کتلو کامیاب کوشش کړی دی د ویری لارج ایری نوي دی دوربین په مرسته د سیاري بره او وریزو لاندې موجود سرکولیشن سیستم جاج اخستل شوی دی په دې وخت کې د مشتري سیاري دننه د ایمونیا ګیس د موجودګۍ معلومات ترلاسه شوی دی ساینسدانانو د دې دوربین په مرسته مشتري د نورو ځایونو جاج هم اخستی دی په دې ځای کې د یو سور نخي بنیاد هم شامل دی چې په اصل کې دا د سلور سو کلونو راهیسې یو لوی طوفان دی د مشتري سیاري دا نوي معلومات ساینس نومي مجلې کې خپاره شوی دی د محققینو ډلې یو مشر وای چې دوربین په مرسته ترلاسه شوی عکسونو د معلوماتو ډیره مهمه خزانه ده کارپوهان وایي چې د مشتري سیاري په اړه د نوي موندنو کوششونه روان دي او تمه ده چې په دې نوي تکنیک کې به ډیر زیاته مرسته ترلاسه شي دا دوربین د نیو مکسیکو په صحرایي علاقې کې لګیدلی دی ساینسدانانو له انسانانو سره مماثلت لرونکي مخلوق چې ورته دی بای بایټس یا بونو ویل کیږي باقیات له انډونیشیا یوې جزیرې څخه موندل دي په دې باقیاتو تحقیقات روان دي دا باقیات لکه کاله زاړه دي چې د انډونیشیا فلورس شرینک نومي جزیرې څخه موندل شوی دي دا باقیات د یو سړی او د دوو ماشومانو دي چې قد یې دومره وړوکی وو چې څومره یې د میندو او پلرونو وو په جرنال نیچر مجلې کې خبره شوې تحقیق کې راغلي چې د بونو موندنه د فلورس په یو غر کې
دولس کال وړاندې شوی و. په دې کې د یو قد یو میټر وو. په لومړیو کې دا ویل کېدل چې 2000 کال وړاندې بوناګان اوسېدل، چې د روستیو تجزیه وروسته دا خبره معلومه شوه چې د دې وجود له 15 نه 16 لکو کالونه وړاندې وو. د یونیورسټي آف اولونګو نګزد کې د لرغونو آثارو څانګې ډاکټر وین ډین برک وای چې په دې باقیاتو کې د یو بونا جامو ټول حیران کړي وو. په هغه وخت کې کښته جوړول او یا په لامبو له جاوا نه فلورس پورې تلل ډېر آسان کار نه و. کاربون وایي چې کېدای شي د اوبو لوی سپو له وجې دغه ځای ته دوی رسېدلي وي. نیچرل هیسټري میوزیم لندن سره کار کوونکي پروفیسر کریس سټرینګر وایي چې دوی ته دا معلومه نه ده چې 10 لک کاله وړاندې وسلې جوړوونکو قد څومره وو. محققین دا دلیل تسلیموي چې دوی سره موجود معلومات ناکافي دي. ډاکټران وایي چې د سرطان ناروغۍ درملنې انفرادي طب په یو نوي پړاو کې داخليږي. په دې کې به هر مریض ته د رسولې کمزوري کولو په هدف ځانګړي دوایانې ورکول کیږي. د امریکن سوسایټي آف کلینیکل اناکولوجي کانفرنس کې خاص موضوع انفرادي علاج وو. د ډاکټرانو په وینا رسولې پوهاوي لپاره نوي لارو چارو باندې غور روان دي. د سرطان خلیې په بدن کې عام خلیې په شان وو چې ډي ان اې کې ګډوډ پیدا شي، نو دا له قابو بهر شي او نورو ځایونو ته غځي شروع شي. کیموتراپی او ریډیوتراپی د سرطانی خلیو سره سره صحتمند خلیې هم وژني چې له وجې په صحت ډیر زیات بد اثر پریوزي. په هغه کانفرنس کې د یونیورسټي آف کالیفورنیا ډاکټر ماریا شوواډیرلی 346 ازماینو شمیرې وړاندې کړې دي چې پکې 10000 نه زیاتو ناروغانو برخه اخیستې وه. په دې کې 85 ازماینو کې انفرادي درملنې طریقې خپلې کړې شوې وې. د انفرادي درملنې یو ګټه دا هم ده چې د دې په صحت مضر اثرات ډیر کم وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ټین ایج میوټنٹ نینجا ټرټلز آؤٹ آف دا شیډوز په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ایکس مین اپوکلیپس په دویم نمبر دی چې تر اوسه پورې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم می بیفور یو دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کی فلم ٹین ایج موٹنٹ نینجا ٹرٹلز آؤٹ آف دا شیڈوز پر لومڑی نمبر، فلم ایکس مین اپوکلیپس پر دویم نمبر اور پر دریم نمبر فلم می بیفور یو دے. بلکہ دہن پر باکس آفس کی فلم ہاؤس فل 3 پر لومڑی نمبر دے. دے فلم تروس پوری دا 15 کروڑ روپو نے زیادہ کاروبار کرے دے. دہن پر باکس آفس کی پر دویم نمبر فلم اینگری برڈز دے چی تروس پوری دا 9 کروڑ روپو نے زیادہ کاروبار کرے دے. دہن پر باکس آفس کی پر دریم نمبر فلم ویرا پن دے چی دا 9 کروڑ پونه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالیوډ سینما مشهور اداکار میتیو میک اکونی نوی فلم فری سټیټ آف جونز با د جون په 14 نمایش ته وړاندې کیږي. دا فلم د امریکا کورنۍ جګړې کې د وسلوالو یو مهم قومندان نیوټن نایټ په جون جوړ فلم دی. نیوټن د میسیسیپی ریاست جونز کاونټي کې د یاغیانو مشر وو. په فلم کې ښودل شوی چې نیوټن په 1922 کال کې په یو جنگ کې بچي او بیا په کورنۍ جګړې کې د خپل کروندګرو ملګرو سره د غلامۍ قانون خلاف جګړه پیل کړي.
I'm tired of it.
You, me, all of it. We're all out there dying so they can stay rich.
See anything?
He's out there. He won't miss this.
This fight's for our children. And their children's children.
From this day forward, we declare the land north of the Pascagoula Swamp to be a free state of Jones.
They're poor farmers, deserters,
who, frankly, sir, don't have much to lose.
The winds are shifting. And you can't battle this guy.
There's plenty left to fight for.
هالیوډ سینما د مشهور ویډیو گیم اساسن کرید باندې فلم جوړ کړی دی چې هم دغه عنوان لري. په دې فلم کې مشهور اداکارانو مایکل فاسبندر، میریان کوتلراج او مایکل کی او نورو کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. فلم اساسن کرید به د دسمبر په 28 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
At 6 p.m. yesterday evening, you were executed and pronounced dead. You no longer exist.
What kind of prison is this?
It's not a prison. You're about to enter the Animus. What you're about to see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who has been dead for 500 years. Your past. Welcome to the Spanish Inquisition.
I am a god, even though I'm a man of god. My whole life in the hand of god. Y'all better quit.
د هندي سینما وتلي اداکار سلمان خان نوې فلم سلطان لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند هریانا ریاست کې مشهور پهلوان سلطان علي خان په ژوند جوړ دی. په دې فلم کې انوشکا شرما هم کار کړی دی او دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په دې فلم کې سلمان خان پهلوان وي او اولمپک لوبو کې خپل هیواد لپاره اعزاز هم ګټلی وي، خو وروسته ورسره څوک هم مرسته نه کوي. فلم سلطان به د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
انتظار کرتے ہیں
لوکل چیمپئن بکر کے ساتھ لڑے گی پرولی کی شیرنی ارفا
کی لڑکی ہے جسے ڈاکٹر کی شادی ڈاکٹر سے ہو گیا، انجینئر کی انجینئر سے، پہلوان کی جوڑی پہلوان سے بڑھ گئی، میں اسی سے شادی بناؤں گا.
مائی نیم سلطان علی خان، فل فیشن ٹی وی.
جب انگلش نہیں آتی تو اس کی ماں بہن کیوں کر رہا ہے؟
من نے لگے کہ انگریزی میں لڑکی جلدی پٹے. آئی لو یو بولو
بیبی کو بیس پسند ہے.
لائف میں تو کیا کرنا چاہتا؟
اگلے اولمپکس میں ہندوستان کو پہلوانی میں میڈل دلاؤں گا، وہ بھی سونے کا.
سلطان ٹھہر جا، سپنے دیکھنا اچھی بات ہے پر کئی بار ان کے پیچھے دوڑتے دوڑتے نا اپنے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں.
من نے جس پہلوانی کا غرور تھا نا، اسی نے من نے پٹکا ہے.
تمہاری کہانی سننے کے بعد آئی بلیو یو بلانگ ان دیٹ رنگ.
یہ لڑے گا کہاں سے پکڑ کے لائے سے آکاش؟
اٹس اے ینگ مینز سپورٹ آکاش،
پیٹ نکلا ہوا ہے اس کا.
اور تم 40 سال کے ایک رن ڈاؤن دیسی ریسلر اٹھا لائے؟
گائز اولمپک گولڈ میڈلسٹ،
ورلڈ چیمپئن تھا ریسلنگ، لیکن کتنے سال پہلے. ہاں
دیکھا تجھ میں کتنی ریسلنگ باقی ہے. ڈاؤن اینڈ آؤٹ، آئی ڈونٹ ٹرین ڈیڈ پیپل.
من نے پہلوانی ضرور چھوڑی ہے پر لڑنا نہیں بھولا.
د هندي سینما اداکارانو جان ابراهیم او ورن دیوان نوې فلم دیشم لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اکشے کنا او جیکلین فرنانډس هم کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې د هند د کرکټ یو ستر لوبغاړی په منځني ختیځ هیواد کې اغوا شي. د دغه لوبغاړي موندلو لپاره دوه پولیس والا جان او ورن په مشن بي. فلم دیشم به د جولای په 29 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
36 گھنٹے میں انڈیا ورسز پاکستان کا میچ ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے. فائنل کینسل کرنا پڑے گا.
اگر فائنل کینسل ہوا مار دوں گا اسے.
کبھی شیگل اسپیشل ٹاسک فورس.
جنید انصاری، کماتا ہوں دھرم میں لیکن خرچتا ہوں روپے میں، کھاتا ہوں ان کی لیکن سنتا ہوں صرف مودی جی کی.
راج شرما کڈنیپ مطلب اغوا، اور کل فائنل ہے مطلب پاکستان کی تو نکل پڑی.
وراج کہاں ہے؟
پاکیزہ اور پاروتی آئی ایس آئی اور رو دونوں کے لیے کام کرتی ہو کیا؟
صرف خود کے لیے.
یہ عربیوں کا ڈونگری ہے بیٹا، یہاں شان پتی صرف شانوں پہ جستی ہے، پولیس والوں پہ نہیں.
سنبھل کے، گڈو اکیلا نہیں ہے.
بچے
تو گود میں لے لے.
واگا نام ہے میرا، کیونکہ نہ ہوں میں ہندوستان کا نہ پاکستان کا، بس جو پلیئر گیم بدل پائے پیچھے پڑ جاتا ہوں اس کی جان کا.
واگا!
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس تاسو پام د اف سی آر او پښتانه 19 خبرونې په لور راګرځوم. په 2011 کال کې په فاټا کې د انګریز له وخته تپل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر کې د هغه وخت منتخب حکومت ځینې اصلاحات وکړل چې یو یې هم د فاټا ټریبیونل جوړول وو تر څو قبایل وکول شي د پولیټیکل ایجنټ یا کمشنر اف سی آر د فیصلې خلاف اپیل وکړي. اف سی آر او پښتانه نن خبرونه کې د فاټا ټریبیونل پر رول بحث شوی دی. دا خبرونه احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونې خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په 1901 کال کې د وخت د انګریز واکمنانو لخوا پر قبایلي پښتنو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا سرحدي جرایم قانون په نامه یو داسې قانون وټپل سو چې د قبایلو په وینا د اپیل دلیل او وکیل حق پکې تر پښو لاندې شوی وو. د دې قانون له مخې د یو قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي یا پولیټیکل ایجنټ د عدلیې، مقننه او انتظامیه واکونه لري، خو په 2011 کال کې د فاټا ټریبونل په نامه یو دفتر پرانیستل سو چې قبایل د پولیټیکل ایجنټ لخوا د ورکل سوي سزا په خلاف اپیل کولای شي. اف سی آر او پښتانه نن خبرونه د فاټا ټریبونل جوړښت او رول ته ځانګړې شوې ده. په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د ولسمشر آصف علي زرداری پر لارښوونه په فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر کې ځینې اصلاحات وسول چې یو د فاټا ټریبونل جوړېدل. دغه ټریبونل یا جرګګي د 2011 کال په اگست کې تر اصلاحات وروسته رامنځته شو او د 2012 کال په جنوري کې په خپل کار پیل وکړي. د فاټا ټریبونل د جوړښت او د غړو د انتخاب په اړه د دې جرګګي رېجسترار سجاد الرحمن وایي
کله چې دا فاټا ټریبونل شي موږ نو شنو فاټا ټریبونل کې دا مخکې به چې کی هومو چې ټل کې نه اصل اوس هغه نه پس دا امندمنت کې دا اوس چې یو به د کی سینیئر بیوروکرات وی ریټایرډ چې هغه به د دې کې 22 افسر او دا بل بیوروکرات چې کوم ویني دا به د دې 21 یا د 20 وی او یو ور سره سینیئر وکیل به چې هغه د های کورټ جج د لپاره الیجیبل وی. نو دا د درو کسانو دا ټریبونل دی، یو به چیرمن او دوه ممبرز دی. نو د دې انتخاب ته ځکه خو ګورنر صاحب کوي، ګورنر صاحب موږ لري هغه مختلف د جانو نمونه واخلي، د بیوروکراتو نمونه واخلي، سینیئر چې کوم سیکټری دی چې سیکټری وغیرہ نه هم نمونه واخلي او هغه نمونه چې او ګوري چې هغه ته کوم کسان داسي اعتماد ولا ښکاری او ډېر ښه شهرت ولا پاتې شي په نو په دوران کې هغه کسان نمونه اخوخ کی او بیا فاټا سیکټری چې کوم دی هغه وی ته نمونه لګي سمري نو ګورنر صاحب هغه نه بدري اخوخ کی.
نوموړي زیاتوي د فاټا ټریبونل د درو واړو غړو کاري مدت 3 کاله وي. دا چې فاټا ټریبونل څه ډول فیصلې کوي، سجاد الرحمن زیاتوي چې د دې مثال د وی جرګې دی چې د دواړو فریقینو د وکیلانو تر دلایل او د گواهانو تر شاهدۍ وروسته فیصله اوروي.
پی یو فیصله وکړه یا پی یو فیصله وکړه د هغه خلاف چې دی نو کمشنر اف سی آر ته خلک په اپیل کې لاړ شي. کمشنر اف سی آر چې کله فیصله وکړي نو په درې میاشتو کې موږ ته بیا هغه ریویژن کولی شي که هغه سیول فیصله وي او که کریمینل وي که دیوانی وي او که فوجداري وي د دواړو خلاف موږ ته په درې میاشتو کې دننه دننه هغه یو سړی ریویژن کولی شي. نو بیا موږ هغه کوشش کوو چې دوا یا درې پیښو کې هغه فیصله وکړو ځکه چې دلته موږ صرف ریکارډ وغواړو او ریکارډ نه پس دواړو فریقین وو او بیا په هغه باندې خپله فیصله ورکړو. نو زموږ درې یا زیات بیا څلور تاریخو کې فیصله کیږي او فیصله ډېره ښه کیږي چې یو خدا چې دا جیوري دی لکه څنګه چې جرګه وي درې کسان کینی او وي د کیس ووري وکیلانو دواړو طرفونه باسو کی دی ریکارډ موږ په واغ باندې عدالت کې فیصله وشي.
نوموړي زیاتوي د جنوري 2012 کال راهیسې بیا تر دې دمه د څه باندې 1500 کیسونو فیصله اورولې دي او 260 کیسونه د ځان ښکار دي چې اورېدنه روانه ده. کڅم سجاد الرحمن وای چې قبایل د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف لومړی په کمشنر اف سی آر عدالت کې اپیل یا خواست کولای سي او بیا تر هغه وروسته خپل کیس په درو میاشتو کې دننه په فاټا ټریبونل کې جمع کولای سي. خو ځینې وخت دوی په مستقیم ډول د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف په فاټا ټریبونل کې درخواست جمع کولای سي.
حفظ بیجا کی کینولی دی بغیر صدا خلاف سے نشتا کینولی دی نو آغا منتا داری کر رات لیشی آغا منتا دلتا درخواستو کی چی بوی زمان کسانی کینولی یا کسی کینولی یا قبیلے کینولی دا نو منگا فوراً پی اے پی اے تا کمیٹس تا پارا اولی بی ریپورٹ آوتی جدا کسان آزر کیا نو پاس صورت کو داری کنیت رات لیشی باقی تاسو کو گورے کنال لکا سنگا چی پٹولا دنیا کی قانون دا دی چی اول چی وال جج بی بی سینئر سی وال جج ایڈیشنل سی شن جج ہائی کورٹ سپریم کورٹ نو دا فاٹا ایک فدا سسٹم دی چی پی اے پی اے چی کمبین دا پرنسپل کورٹ سی اوی تو ڈیویژن مجسٹریٹ او دا مجسٹریٹ پاور حاصل دے سی شن جج لگے نا پس دی نو تو کی ہائی کورٹ کو نشتا نو اوی ایف سی آر کمشنر تلاشی اگر چن کی دا ہائی کورٹ پاور ایکسرسائز کی او لگے نا پس دی اخری بیا زمون کورٹ دی ہائیس جوڈیشل فورم چی کمبین نا غبے فاٹا ٹریبیونل دی نو بیا مون ترا دی نو کمشنر بغیر خدا فنش کولے چم ترا شاب تو سما چې کوم صورت په پای حالات کې راځي یا یو فیصله شوی دا مونږ کړی دا کمشنر کړی دا او هغه امپلیمنت کوي نه پی اے یا ای پی اے نو دا ډایرکټ مونږ ته او یو درخواست کولی شي چې دا فیصله دي شوی دا خو مطلب دا نه امپلیمنت کیږي نو هغه به مونږ ډایرکټ اوریدل شو سما کولی شي.
قسم پښتانه قبایل او د هغوی منتخب استازي د 2018 کال اصلاحاتو ته خوشبینه و خو له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته پخوانی منتخب غړی اخونزاده چټان وای د فاټا ټریبونل جوړښت بدل کړل سي او د دې جرګګي فیصله باید په بل عدالت کې چیلنج کړل سي.
پارت ہے چکم ٹریبیونل دے داغی نظر پختل مطمئن نیم پاگه کی دو بیروکریٹس ناستی و پاگه یو آغا کس ناستی چاگا ریٹائر جج یا داغا کوالیفیکیشن دا دے برابری چاگا دے یو ہائی کورٹ جج لگی دیشی زما خپل غوښتنې دا د چپدې کې درې ورنې چې کوم دی دا د های کورټ ججان کې نه ولدي او په مل په اعلی عدالتونو کې چې کوم زمنګا های کورټ ته سپریم کورټ ته هغه کې منګا د اپیل حق وړو چې پاتا ټریبیونل کوم فیصله وکړي او شاته منظور نه وي لکه پاتا ټریبیونل زمنګ لپاره نه اخیره نه شي اړیدا د دې نه په بره منګ نه شوتلې حالان کې په ډاون ډیسټریکټ کې ته وګورئ سیشن جج او به های کورټ او به سپریم کورټ او شریعت کورٹ او ټول لاره خلاصې دي نو موږ مو ته دا وایو چې ټیک ده کوم پارت اټ یو بینل دی په دې کې بهتري دا ولې په دې کې د ریټایرډ بیوروکراټ څخه چې باندې هغه کسان کې نه وي چې د غوښتل کوالیفیکیشن د های کورټ جج برابري یا د های کورټ ریګولر جج نه ولې په دې کې کې نه وي او به په دې پارت اټ یو بینل کې چې کوم فیصلې کیږي نو دا دی په های کورټ کې او سپریم کورټ کې موږ دا حق اخلي چې هغه فیصله کوم ته قابل قبول نه وي چې هغه خلاف موږ های کورټ او سپریم کورټ ته دی.
خو له خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجی شاجګل د فاټا ټریبونل له جوړ سره اختلاف لري او دا یو بیګټه اداره ګڼي. نو موړی وای فاټا ټریبونل د خلکو په سترګو کې خاوري اچوي او د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف اوریدنه نه کوي.
فاټا ټریبونل صرف عوامو ته دوکه ورکول دي. اغا چې کوم کس د فاټا ټریبونل مشر وی اغا د سیول اډمنستریشن اتلې وی ډیپټی پاتې شوی پولیټیکل پاتې کمشنر پاتې هم سیکټریم پاتې او چیف سیکټریم پاتې شوی یو خبر اغا اډمنستریشن سره تړلې کس وی اغا د سی ریلیشن دی د لاندې د اډمنستریشن سره لکه د پلار او د بچی نو پلار کله د بچی خلاف یې سلا کولې شي دا انډیپندنت شوی چې نیوی کنه نو تر هغه پورې خلکو ته انصاف نشي ملاوي دایره ټریبونل اسې ګپ ته خلکو ته دوکا ورکول دي.
دا فاټا یو شمیر خلک شکایت لري چې پولیټیکل انتظامیه د فاټا ټریبونل فیصلې نه عملي کوي. د خبر ایجنسی رفیع الدین شنواری وایي چې د 2002 کال راهیسی د مزه کلانجه روانه ده. فاټا ټریبونل په حق فیصله کړي خو پولیټیکل انتظامیه نه عملي کوي.
2002-2003 ته ورته ومنته قبضه اعلان شو 10-12 لک روپۍ خرچم را نه پلاړه. هویتم ویلاون شو ما مخالف فریق چې بل تر ځای د تېک ځان پکا په خپل دې فیتم وی دي چې دا دوه ځای وای او ما له هغه باندې روپۍ تاره کړې زبر تر وزم هغې وخت یې ځای کاو دې سره څه شو کنه نه دښته چې کومې پیه او هغه هغه کار نه کړ ته هکې سل چې د تر راشي یا دښته عمل نه شي نه دا چې د پونو تر کا چې مونږ تر مطمئن شو یا دې ټیټرینګ او کا یا دا سفر سره کا دغه کار پوښي مې دی هغه پیسې لا دلته بیا نه چلےږي بنګور پورې خبر راوځي.
قسم د فاټا ټریبیونل چارواکي وایي چې د پولیټیکل نظامي لخوا د فیصلې نامل کېدو په صورت کې دوی په مستقیم ډول فاټا ټریبیونل ته اپیل کولای شي. خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز مومند وایي چې فاټا ټریبیونل اداري فساد ډک اداره ده او خلکو ته انصاف نه سي ورکولای.
خبر دادا چکم غریب قبائل دے کم دیوتا قبائل دے هغه پکې دل او تذکر کیږي هغه پکې تباہ او برباد کیږي. حکم چې زورور قبائل دے دا هغه لپاره هر یو شی ټیک ټاک دے هغه بده خپل اپروچ هم ساتل شي هغه خپل زور و هم ساتل رسول شي. نو زما خپل خیال دی چې دا فاټا ټریبیونل کنسپټ کم دے دا د قبائل د لپاره چې کوم ستر عدالت ورته شوی دی دې سره هغه اختیارات نشته دي چې هغه قبائل ته هغه فیصله ورکړي چې کومې فیصله دوی ته پکار دي.
اجاز مومن د خپلې خبرې د تایید لپاره د خپل موکل یو بیلګه راوړي او وایي چې څوک څومره پیسې دار او طاقتور وي هغه مرې فاټا ټریبیونل کې خبره چلیږي.
زموږ دی خپل خپل ورجو پیسو او هغه کې یو ډېر ټیک ټاک سره دی چې زوی په سره دی اتیا او بیا په نو دی هغه د شوتې پیسو او درې ممبران په هغه کې مقرر شوی دی جرګمار چې ټول جرګمارو په هغه کې دغه ګروپې دي او یو جرګمار د ټول ګروپونو انکار کړی دی او بیا به انکار والے جرګمار راغی په ټریبیونل کې ما پیښ کوه هغه ته ویل چې ما د ټول ګروپونو انکار وکړ ما وانه خېستی خو د نو مشرانو په ټول ګروپې خېستی دي او ټریبیونل هغه په تل په حال ساتله ځکه چې وي په جرګه کې څو کسانو څخه خلاف فیصله کړی ده هغه خپل خپل بیادات یعنی ډېرې اجباتي خو د فیصلې کیږي ځکه چې د جرګې ټول اختیار د پولیټیکل سره دی او بیا دا د پولیټیکل خلاف ټریبیونل اکشن نشي اخیستلی.
کتم قبایل او د هغوی اساسی پر پولیټیکل انتظامی او فاټا ټریبیونل نیوکی کوي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی د دوی له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی وایي په وار وار د پولیټیکل ایجنټ فیصلې په کمشنر اف سی آر عدالت او فاټا ټریبیونل کې چیلنج شوی او بیا بدلی کړل شوی دی. د دې خبره په قبایلو کې په دی اړه د پوهې اړتیا ده.
کمشنر صاحب سره کول شي اپیل کول شي کمشنر صاحب په کوټ نه علاوه ګرهل ته ریلیف ملو نشو ټریبیونل ته اپیل کول شي اور فورم شته بالکل شته سټی کې دیشي په دې باندې کاروي ودرې دیشي په باندې موږ دا شې ډېر فیصله کړې دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ټریبیونل نه سټی شوی دا په وی باندې اور هغه باندې ویلي چې دا باندې ایگزیکیوټ کی ما مختلف ډولونو کې فیصله کړې دي اور بعض اوقات دا شې شوی دي چې زما فیصله چې ده کنه د مانه اپیلټ فورم چې کم دی هغه انډو کړي دا نو زما کورټ کې وکیل نشته د کمشنر کورټ کې وکیل هایر کړي دي شي اور دا غي د پاسو په خلک وکیلان بوزي ځان سره.
کتام په 2011 کال کې په اف سی آر کې ځینې اصلاحات رامنځته شول چې یو د فاټا ټریبیونل جوړښت دی. خو قبایل له دغو اصلاحاتو مطمئن نه دي او غوښتنه کوي چې د انګریز د دور جوړ کړل شوی قانون اف سی آر د لفاټا پورته کړل شي او دوی ته هم د نورو پاکستانی وګړو په څیر آئینی او عدالتي حقونه ورکړل شي. اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره وو. راتلونکي اونۍ کې به په اف سی آر کې پر اصلاحاتو بحث واوري. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر سر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.